مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د جولای 14 نیټه ده. زه فرخنده صدمو په دې خبرې سات کوزل بیا هر کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو، خو د ټولو وړاندې زموږ د همکار شاهین بنیری نه د دې ګړې خبرونه.
ستړي مشر امید دی وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت خبرداری ورکړې چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بند نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکیچ لا زیات شي. او د ایران د بارونو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. نن په پېښور کې له ځینې خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه، په افغانستان کې د سویتون د جنگ پای ته د رسیدو سره امریکا له سیمې ووتله، یعنی د افغانستان په سیاسي جوړجاړي کې څه کردار اونو لوباوه، د پاکستان او افغانستان دواړو نه ووتله. زه فکر کوم چې اوس په امریکا کې ډیر خلک په دې متفق دي چې دا یوه غلطي وه. ریچرډ اولسن ویل چې امریکا د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې ته په ښه نظر ګوري او دا تاثر غلط دی چې ګنې د چین او امریکې ترمنځ یوه ډول مقابله روانه ده. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بند نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکیچ لا زیات شي. د بارونو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
دا وروسته له هغې چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغې غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان زیاتوي، په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همداراز چارواکو وړم ورځ په کندهار کې یو پاکستاني سفارتکار ونیوه، خو وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بارونو چارو وزارت ته حاضر شو او د پاکستاني ډیپلومیټ د نیول کېدو په اړه ترې وضاحت وغوښتل شو. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل د نور ګړندی کړی شي. دا غوښتنه پرون په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقع د پیپلز ګوند یو مشر شمس الرحمن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل،
که په دغه شي سب بریک روغلو د عید نه وروسته انشاءالله ولعزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سره د گرینڈ جرګې د یوت دا میر احتجاجی نه درنه او جلوسی نه دا کی میر ټوله واپسی بلا تفریق به یې غوړي.
په شمالي وزیرستان کې سباند یو کال مخکې د مشکوک وسلوالو پر ضد د شورشو پوځي عملیاتو له کبله خوا او شا لس لکه خلک بېکور شوي دي. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو دړکه ورکړې که چې حکومت د صحت د نوي قانون په اړه د ډاکټرانو غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج به کوي. نن په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ډاکټرانو طبي عملیې د یوې غونډې نه وروسته د صوبې د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج مشال ریډیو ته وویل،
منګه ګورنمنت دا وایو چې ښه خبرې دي هغه خو منګه منو، خو چې دا کمې خرابې خبرې دي هغه کمې د عوامو او د دې ډاکټر کمیونټي نه علاوه په دې هسپتال کې نرسان دي، په دې کې پیرامیډیکس دي، په دې کې اردلیان دي. د دې خلکو خلاف چې کمې خبرې دي، د دې نظام خلاف چې دي، د مریض خلاف چې کمې دي، د پرایوټایزیشن مطابق دي، تاسو هغه خبرې به ډرا کې.
ډاکټر امیر تاج زیاته کړه چې د ګل د ورځې نه دوی د خپلو غوښتنو په حق کې په علامتي احتجاج لاس پوره کړي، خو غوښتنې نه منل کېږي نو د وزیر اعلی د کور مخې ته به احتجاج کوي. د صحت صوبایي وزیر شارم خان ترکیې ویلي دي چې د صحت نوی قانون د هغه ډاکټرانو نه دی خوښ چې کار نه کول غواړي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسی جرګې د باور رایه وګټي. معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره کاندید شوی و چې نن یې خپل کاري پلانونه بیان کړل. نن په ولسی جرګه کې 212 وکیلان حاضر وو چې له ډلې یې 3 اتیاو ښاغلي ستانکزی ته تایید او 104 رد رایې ورکړې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف دا خبره تیره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب په خپره شوې دغه ویډیوي پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. ایران او شپږ لوی طاقتونه امریکا، برتانیا، روس، فرانس، چین او جرمني هڅه کوي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به ایران خپل لانجمن ایټمي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ کړی چې د جولای په 15 په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي. الیکسس سپراس په ایتنس کې خپلو لږ تر لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو د خبرداري رد کړه چې ګنې منفي رایه به د یوروزون یا یورو کرنسۍ کارونکو هیوادونو څخه د یونان د وتلو باعث شي او پر یونانیانو یې غږ وکړو چې د عزت ژوند غوره کړي. د یونان خلک به سبا په یو ټول پوښتنه کې دا پریکړه کوي چې د یونان او نړیوالو قرض ورکوونکو ترمنځ له 100 میاشتو خبرو وروستو آیا له خپل هیواد سره د مالی مرستې شرایط ومني او کنه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي امریکا به په راتلونکو کې د دغه دواړو د افغانستان او پاکستان سره اقتصادي مرستې کوي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي د شمالي وزیرستان مشران وایي دوی ټول تر را روان وړوکي اختره پورې خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
کا په داغه شه سب بریک روغلو اوس د عید نه وروسته ان شاء الله ول عزیز میر آل پارٹی سیاسي اتحاد سره د گرینڈ جرګه د یو ته دا میر احتجاجي نه درنه او جلوسی نه دا وی کی میټول واپسی او بلا تفریق به.
جاپان به پاکستان ته د قبایلی سیمو د زراعتي پرمختګ لپاره 50 لک ډالر ورکوي.
د نوې موخه باندې راځي د سړونو د یمنو کېنګې فاتا علاقې راځي د پدې کې د سړونو ته د سړونو ته د بندونو د لوی پروستا چې اړه باندې کاروشي.
او د پیښور د ډاکټرانو اتحادی وای باید حکومت د نوو پالیسیو په عملی کولو کې د روغتونونو ټولو کارکونکو مسلې په پام کې ونیسي.
او د دې ډاکټر کمیونټی نه علاوه په دې هسپتال کې نرسان دي، په دې کې پیرامډیکس دي، په دې کې اردنیان دي. د دې خلکو خلاف چې کومه خبرې دي تاسو هغه خبرې وډرا کې.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید، په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکو کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو پر ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. نوموړي دا خبرې نن په پیښور کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت کړې دي. ریچرډ اولسن دا هم ویل چې امریکا د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ منصوبې ته په ښه نظر ګوري او دا تاثر غلط دی چې ګنې د چین او امریکې ترمنځ یو ډول مقابله روانه ده. دا وخت موږ سره د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس ته ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستړي مشي وایو. او غلام غوس، په دې اړه که څه تفصیل راکړي چې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن نن په پیښور کې څه خبرې وکړي.
جی بالکل، پرخند وزیر دا چې نن په 14 جولای باندې امریکایی سفیر ریچرډ اولسن چې کوم نن په پیښور کونسلیټ کې له خبریالانو سره خبرې اترې وکړلې. زه په خپله عمل ته کې لږ موجود وم. اول خو په سر کې د 14 جولای په ورځ باندې هغه ډېره خوښي څرګنده کړه چې دا د امریکې یو قومي ورځ ده او هغه په پیښور کې دغه ورځ چې کوم ده ولمنځله او بیا یې په سیمه ییزو مسلو باندې او په سیمه ییزو اړیکو باندې د پاکستان او افغانستان سره په اړیکو باندې د خبریالانو سره خبرې اترې وکړلې. او کله چې موږ هغه نه دا پوښتنه وکړه چې په مستقبل کې به د پاکستان او د امریکې د اړیکو یا د افغانستان او د امریکې د اړیکو څه وضعیت وي، نو هغه خبریالانو سره په خبرو اترو کې دا وویله چې مخکې په 1990 کې چې کوم څنګه د سوویت یونین یا د چې کوم د روس د دغه نه پس افغانستان باندې کوم دغه کړی او یرغل کړی او د هغې د راپرځولو نه وروسته چې کوم امریکې کوم دغه کړی و او د دې سیمې سره او د دې سیمې سره په مکمله توګه تعلقات چې کوم دي قطع کړي، نو هغه شانتې د 1990 هغه دغه به هغه غلطي به هغې نه تکراروي او په دوامداره توګه باندې به د پاکستان او افغانستان او چې دا کومه سیمه ده نو په دې کې به خپل وضعیت چې کوم دی نو هغه به برقرار ساتي او زیات تر چې کوم دغه دی د پوځي مرستو په دې باندې به ترجیح چې کوم ده هغه اقتصادي مرستو ته ورکوي، د دې سیمه کې به چې کوم دی نو هغې لغې موجود وي او اقتصادي طور به چې کوم دی نو دې ته پرمختګ ورکوي. دغه شان چې په د پاکستان او د امریکې ترمنځ چې کوم په اړیکو کې دغه دی کله اړیکې ښې شي کله خراب شي، نو د هغې په لړ کې چې کوم دی نو ریچارډ اولسن نو ویل چې په 2011 کې چې کوم دی نو تر ټولو زیات د پاکستان او د امریکې اړیکې خرابې شوې او دغه هغه دور و چې په کومه وخت چې کوم دی نو هغه د سلاله پېښه هم رامنځته شوې وه او ورسره چې کوم د بټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن چې کوم د هغې خلاف عملیات شوي او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دغه شوی غودل شوی، نو په هغه وخت کې چې کوم دی نو هغه هغې ته په اشاره باندې دا ویل چې په هغه وخت کې اړیکې خرابې شوي، خو اوس چې کوم اړیکې د پاکستان او د امریکې دي نو هغه د په ښه لور باندې روان دي او هغه دا هم وویله چې په پاکستان کې چې کوم د امریکې په ضد باندې دغه دي جذبات یا هغه هم د کمېدو په لور باندې دا مهال دغه دي روان دي. بیا د افغانستان په اړه باندې ما د هغه نه دا پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې څه صورتحال دی چې کوم دغه میشن وشول ته امریکې او ورسره نیټو په ګډه باندې، نو هغه مثال ریډیو ته دا وویله چې په افغانستان کې د هغه میشن ځکه دا راووتله چې هلته کې افغانستان ډېر د پرمختګ په لور باندې روان دی، په کابل کې ډېر بدلون راغلی دی او هلته کې امن امنیتي وضع چې کوم دی نو هم دغه شوې ده ښه شوې ده او د دې سره سره د صحت او روغتیایي چې کوم سهولیات دی د افغانستان د ولس لپاره نو هغه هم چې کوم دی ښه شوې دي، ګوټې ترهګري په مکمله توګه ختمه نه ده او د هغې لپاره به هغې چې کوم هلته کې افغان ملي اردو د هغې د هغه به کوي تربیت به کوي تربیت به کوي هغه به روزي او د هغې لپاره به نور پیاوړي ګامونه پورته کول، خو کومه چې کومه مجموعي وضع چې کومه په افغانستان کې ده نو هغه ډېره ښه شوې ده. دغه شان د پاکستان او چین رهبرۍ خبره اتره
خا ډیره مننه کورم ودان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال چې تاسو ته تفصیل درکولو. نن په پیښور کې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکو کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو پر ځای اقتصادي مرستو ته ډیره پاملرنه ورکوي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به لا نورې هم خراب شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي دي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ مخه یوازې د خبرو د لارې حل کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل ناورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي.
در صورتی که از تکرار یک چنین موارد در
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوي ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. خاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
په خاطر دریافت رای خل دوامدار
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي، افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قنصلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دای په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. لبلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه، د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حد جدي کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو قسم له حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزیرستان د بیکرکل شو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستلو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځای مشانو د جمعې پر ورځ یوې غونډې پر وخت کړي. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو وروسته تر لسو لکو زیات کسان بیکرکل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د بنو نه د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
غونډه کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسي په عمل تفصیلي ویناوې وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالي وزیرستان نه جمعیت علما اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارټي سیاسي اتحاد او شمالي وزیرستان گرینډ جرګه مشترکه د وزیرستان بهتر مستقبل لپاره هڅه کړي.
چې سپیر د وزیرستان تعمیر نو او بحالی او د وزیرستان په عزت سره د ای ډی پیز واپسې نوي شوې هغه واخر سیا او د هغه نورسته و ان شاء الله دغه اتحادینه د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقرار وي. جدا چې کیمه واپسې د کوم ای دکرونه د امیر هغه اپریشیټ کوي ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه کی چې دای خدا خبره کړل چې هغه پر امیر مکمل او پیرا پیرا هغه زوی د سوله تنظیمات کړی وي. د قومي دک طرف نه د اتله مطابق چاغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته، نو د هاسپټل صحیح تنظیم شته، نه د به صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسي اتحاد اوتمان زای جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم با پرم نه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخله د ذکر خله نه ونسي اغه زیرا سدا دات پوپسي جاري و سو تلاشي 2 3 4 5 5000 فیملی پر ډے بنده چې کوم ځای پر د ګورنمنت اعلان کړه دا چې دغه دی پر علاقہ کلیئر شو دو کا پداغه سے بریک روغلو سے عید نہ اور سے ان شاء اللہ العزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد جو سرا دے گرینڈ جرگے دے یوت دا میر احتجاجی نہ درنے او جلوسی نہ دا وی کی میٹھولا واپسی بلا تفریق بے یغوری.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غڑے ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سرائے چ کم حق پاتے شوے او کم امرستے چ دا دوی پنامہ راغلے اغه دې ورته ورسوي.
د اف ډی ام ای وفاقي گورنمنٹ نا عبدالقادر بلوچ نا پر ظلم و طالبہ کی چاہے درویغے بندے وقت نہ تیرے جی چاہے کیم سے دے مو حق ویر سرا پوتے دا آغا میش پا ہر سرات بندے گوڑی میش پینز کشتی نا شارتوی پا غیر سے دا موجودہ یوش کشت چے ملاو دا پدا شا تقریباً میش تا 60% پیسے ملاو دی و 40% پیسے دے مو خوری دا مو پا سر بندے رو غلی ڈالر دی دا میش پا ہر سرات بندے گوڑی
یاد دیوی چې 13 ورځ د پاکستان فوج سرلخکار جنرال راحل شریف ته د شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال ضرب اعظم عملیاتو کې کلیر شوی سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوی. دغه دورې پر مهال د فوج سرلخکار د امنیتي سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یې ستنېدو کې د تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
مشال ریڈیو تا غوږی په داس حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوکا ترهګرو پر ضد ضرب اعظم اپریشن روان دی، خو په عین حال کې هدفي وجنې هم دوام لري. دغه وجنې زیاتره په خیبر پختونخوا کې کیږي چې د ډیرو پیښو ذمواري وسوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب اعظم اپریشن سربیره هم هدفي وجنې ولې روانې دي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، د زموږ د همکار عبدالحی کاکړ دا تفصیلي رپورټ.
په شمالي وزیرستان کې د پلسوي ضرب اعظم اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوا کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګری سره تړلې زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا په تیر بیا په سواد کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. تازه مثال د زیارت ورځ په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د دوه نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سواد کې پخوانی ناظم او د امن کمیټي غړي عدالت خان وژنې دي. د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سواد قومي جرګې ویاند احمد شاه په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دای د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دی، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ دی چې تاسو اسی خلک متنګه وایي. په کار دا ده چې په انټیلیجنس بینس باندې دي دغه چاپی وغورځي، دغه خلک معلوم کی او د دغه خلکو چې کوم هایډ آؤټس دي او وسم په بعض ځینو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته، نو هغه وختن فوختن هغه داسې نمونه حمله کوي او دغه خلک خپل هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمې ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا دغه ادارې چې دي دغه انټیلیجنس بیس اپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او
دا امنیتی چارو پو بریگیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم اپریشن کامیاب بولی، خو وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي.
دباؤ کم سے دباؤ کا خیال پکا دا دی جی فخر طریقے سے تفتیش ہو رہی تھی اور دیدی پتہ لگ ہو رہی تھی چکر نے اغب اخبل اہداف ادب بدلوئی تھی ملک کی دادا داری کم نیٹ ورک اگر اس کا بکور ہو رہا
که څه هم ضرب اعظم په شمالي وزیرستان کې پیل شوی وو، خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترګری په ضد د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اورپا کې په شاري سیمو کې پټ دي، خو د په وینا کې وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترګرو پر ځای ټوله توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول شوې ده.
دماکي خود لري د زربیزه په خپل کار کې کوکو نشنل پلان چې او د یو قسم خپل دغه بدل کو د په ام کیو ایم او پیپل پارټي پسې کرپشن پسې شو د شبدردي چې دا دویم نمبر باندې لاړه پکار دا و چې هغه پسې و پورا پاکستان کې پورا خاريو کې هر چې تا پنجاب کې دغه کې هغه پرې شو بس اوس لګي لکه صرف سیاسي پارټي نه دي او په خل دې د واپس دغه تراشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سوفي صاحب مالو کې بلا پوینټونه دي چې یو هم نه دی چیرې مګر د جماعتونو سره د چیر نه دی کړای.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په شاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوړل شي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا دی حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورټ ته جاپان او پاکستان قبایلی سیمو کې د کرکلې د بحالۍ او ترقۍ لپاره یو دستاویز لاسلیک کړی د کوم تر لاندې چې به دغه سیمو کې 50,000,000 ډالره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلې ادارې تر لاندې په مختلفو منصوبو لګول کیږي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
په دې موقع پاکستان کې د جاپان سفیر د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې د ادارې نماینده او د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن هم موجود وو. په منصوبه به د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې د ادارې تر لاندې عمل درآمد کول شي. په دې موقع د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن وینا وا چې ملګری ملتونه د قبایلی سیمې په بیا ودانه او ترکه خصوصي پاملرنه ورکوي، کوم چې نه یوازې د دغې سیمې بلکې ټول ملک او منطقې د پاره خبره ده. دا شند د جاپان د سفیر وینا وا د دوی ملک با د قبایلی سیمو او نورو علاقو امن او استحکام کې خپل کردار جاری ساتي. قبایلی سیمې د جاپان لخوا اعلان کړی شوی منسوبې ته سمره اړتیا لري او کم داسې ځایونه دي چرته چې دا پیسې په سم ډول خرچ کیدی شي. په دغه اړه مشال ریډیو د قبایلی سیمو د کارپو محب وزیر نه تپوسو کو نو دوی چې د قبایلو زیات دارومدار په بهر ملکونو کې په مزدوري او په کر کې لدی او د سانګتا و د ورکول سره به د قبایلی اولس په ژوند ښه اثر پریوزي. محب وزیر زیاتوی
دلته خو د زراعتو وکیل د پروژه او د نوی مکه بنجر راتی دي چې هغه باندې کار وکړ دی چې هغه ته وګو مناسب د اور کړی او بل خاص کر په د پړونو تینو کې څنګه فاتا علاقې رایز ده په دې کې د سایډونو ته د پړونو ته د بندونو د لوی پروستا چې هغه باندې کار وشي او هغه مکه چې کوم د پړونو د وجه نه د کار کروندې جوړ نه دي هغه د دې بندونو په ذریعہ باندې
د نوموړي په خبره تر ټولو ضروری کار د دې پیسو په سم جوړ استعمال دی، ځکه چې د دې نه وړاندې هم سوسو زله د قبایلي خلکو او سیمې په نوم په کروڑونو ډالر راغلي دي خو هغې کې هیڅ هم په ځمکه نه ښکاري. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم راځیو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو او پسپتالونو کې ټولې طبي عمله وایي چې صوبایي حکومت د نوي قانون د لارې سرکاري هسپتالونه پرایویټ کول غواړي چې ورسره به نه یوازې د هسپتالونو عمله بلکې ولس هم د یو شمېر مسلو سره مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو او طبي عملی تنظیمونو غړو د یو غونډه د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صحت د نوي قانون عملي کول وړاندې چې دوی سره کم لوزونه شو هغه د حکومت عملي کړي او په دغه اکټ کې چې کم د ډاکټرانو او طبي عملی په ضد قانون دی هغه د واپس واخلي. ګنې دوی به د نهه دروازو نه علامتي هړتالونو باندې لاس پور کړي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر امیر تاج مشال لیډو ته په دې حق لوویل
موږ ګورمنټ دا وایو چې ښه خبرې دي هغه خو موږ منو خو چې دا کمې خراب خبرې دي هغه کمې د عوامو او د دې ډاکټر کمیونټي نه علاوه په دې هسپتال کې نرسان دي په دې کې پیرامیډیکس دي په دې کې اردلیان دي د دې خلکو خلاف چې کمې خبرې دي د دې نظام خلاف چې دي د مریض خلاف چې کمې دي د پرایوټایزیشن مطابق دي تاسو هغه خبرې به ډرا کې در روان منګل د ورځې پورې موږ ګورمنټ ته ریکوست کړی دی چې تاسو په دې خبرو باندې دا په سیریس سوچ باندې والے دې باندې خبرو کې.
بلخوا په پیښور لیډر ریډینګ روختون کې د پیرامیډیکس تنظیم یو مشر رودت خان وایي چې د صحت په خلاصې کوم نوی قانون پاس شوی دی هغه کې دوی سره سلا مشوره نه ده شوی او د قانون کوي خو طبي عملی په ضد دی نو بل خو د عام او غریب اولس هم پکې خېګړه نشته دی.
په دې اکټ کې د پیرامیډیکس نه نه پدې کې ان پروډکټ نه پدې کې پیرامیډیکس سره سلا مشوره کړی دا او پدې کې مریض سږی فائدہ نشته مریض سره علی فائدہ و چې دی فری علاج ورکړي بلکې اوس دا خبره شروع ده چې دی آینده د لیبرټری انویسټیګیشن قیمت جاتي سورا شګیشن دي سونه ای فری دي سورا خلی دا په ټول په پیسو باندې کیږي چې اوشه ماته 12 په پیسو ملایږي او 10 په پیسو ملایږي نو بیا ماته پدې کې د مریضانو څخه فائدہ نخکاری دا پیرامیډیکس هیڅ قسمه په اکټ کې سیوا دی یو جنا سره ذکر خطر نشته د دوی نه ډایرکټر شته دا بالکل دي نظر انداز کړی دی نه د دوی په کمیټه کې نمائندګی شته.
ولی هم پدې لړکم چکله د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبایي وزیر شارام خان ترکه نو پختل نو هغه مشال لیډو ته وویل چې حکومت هیڅ داسې یو ګام نه کوي چې هغه کې د عام اولس خېګړه نه وي او د سیاست نوی ایکٹ کې نه یوازې د ډاکټرانو نرسانو پیرامیډکس خېګړه ده بلکې د عام ولس پکې هم ګټه ده.
خبره دادا چې کم کار حکومت کوي ا د عوامو د خلکو د فلاح بهبود لپاره کوي او بهتره لپاره کوي. مونږ هسپتال چې کوم نه نو پرایویټ کړی دی، مونږ هسپتال انډیپندنت کړی دی چې هغه بورډ آف گورنرز یې هغه هلته خپلې فیصلې په خپله کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیری ناورو.
ستړي مشال دی وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. نوموړي نن په پیښور کې د خبر اعلانو سره خبرې کولې. د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویان خبرداري ورکړې چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل دې ګړندی کړی شي. دا غوښتنه په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال کړې ده. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو د ډکور کړي چې حکومت د صحت د نوي قانون په اړه د ډاکټرانو غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. د افغانستان د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ناپیژندل شوو کسانو نن سهار د 3 جون زده کوونکو په مخ تیزاب پاشلی دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅ کله نږدې شوې نه ده. جواز دریب دا خبرې تېره شپه د وینا په غوټل کې کړې دي چېرته چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا په خلکو غږ کړی چې د جولای په 15 په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي. او په مصر کې له اسلامي دولت وسطوالې ډلې سره یوې ملګرې ډلې د اسرایلو پر جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم رازو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن جنگ ورسپان خپل اداریې کې د پاکستان په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبر ده چې ایم ایف او نور مالیاتي ادارو د پاکستان په معیشت باندې د اطمینان څرګندونه کړې ده. لکه د بلومبرګ د یو رپورټ مطابق چې پاکستان د جنوبي ایشیا دویم غټ معاشي ملک دی او دلته د سرمایه کاری ډیری مقیم موجود دي. د ادارې په وینا خو بل طرف ته د پاکستان د معیشت په پرمختګ کې څه مسلې رامنځته دي چې پکې یو غټه مسله د گردشي قرضو ده کوم چې 615 ارب روپو ته رسیدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان د نړۍ د ټولو غټ د کوئلې د ذخیرو لرونکو ملک دی خو د دې باوجود هم بجلی په نورو ذریعو پیدا کوي. نو باید چې پاکستان د کوئلې نور او نور ارزانو ذریعو نه بجلی پیدا کړي او په ولس بوج ونه غورځوي او له دې بغیر ځان د گردشي قرضو نه خلاص کړي نو داسې به هله دغه اقتصادي فائدې ولس ته ورسي. بل پلو د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورسپانې خپلې ادارېږي د جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو په اړه لیک کړی دی او وایي چې پیښور کې ځای په ځای داسې خلکو کلینیکونه شروع کړي دي او د ولس د ژوند سره لوبې کوي او د دوی په وجه یو شمېر خلک د مرګ خولې ته ورسېدل. خو عجیبه خبره دا ده چې د دې جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو سره څه تعلق د طب او صحت د محکمې سره وي. لکه هغه خلک چې د ورځې په هسپتالونو کې چپړاسیتوب او اردلیتوب کوي مخام د ډاکټر په حیث خپل کلینیک کې ناسوي. ادریه مخکې لیکي چې د صحت د ادارې چارواکو لا د دې خلکو په ضد اقدامات کول پکار دي او که دوی داسې نشي کولی نو پکار دي چې ضلع انتظامیه او پولیسو ته د اختیار ورکړل شي. بل دا چې ډاکټرانو لا په خپل هم د دې خلکو خلاف کاروي پکار ده ځکه چې دې سره د طب څانګې او د ډاکټرانو بدنامي کیږي. ادریه اخیر کې لیکي چې عام خلکو لا هم پکار دي چې په داسې خلکو خپل پیسې او ژوند نه تباه کوي او د علاج لپاره مستند ډاکټر ته ورزي. باید چې دغه لړکی د حکومت لخوا یو کمپاین وچلولې شي چې ورسره ولس کې شعور او آگاهي پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د اکانومیست مجلې په افغانستان کې د کوکنارو د کر او تشدد د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی دی. واسی جنرال د اسلام په شرعي نظام کې د فتوو د اهمیت او د سخت دریځو ډلو لخوا د دې د ناسم استعمال په اړه مقاله خپره کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د شاهین بنیري ناورو.
دی اکانومیست مجلې په یو راپور کې راغلی دی څنګه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډیریږي هم دومره ورسره د کوکنارو کر او د دې سره تړلی کاروبار هم وده کړې ده. تیر کال د تشدد په حواله ډیر خونړی و او د تشدد په پیښو کې خواوشا 3,500 عادي وګړي وژل شو. دغه رنګ تیر کال په 2,420,000 اکړ ځمکه د کوکنارو کر شوی و چې په نړیواله کچه ترې د اپیمو 15% او د هیروینو 9.5% جوړ شو. مجلې لیکي په افغانستان کې د افیمو کاروبار د جګړې او قانون د نشټوالي له کبله وده کوي. لوی کاروباریان خپل سیاسي اړیکې کاروي او ځان د قانون د منګولو نه خوندي ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلي دي چې په مغربي نړۍ کې ډیر خلک د فتوې تورې د هغه اعلانونو په معنا اخلي چې د ترهګرو ډلو لخوا خپریږي. فتوی ورکول د اسلام د عالمانو او مفتیانو کار دی او فتوی په مذهبي معاملو کې د مسلمانانو د لارښودنې لپاره ورکول کیږي. په حقیقت کې فتوی او مفتیان د اسلام د علمي او قانوني روایت او جدید نړۍ ترمنځ د پل کردار ادا کوي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي له بده مرغه ناپوه او جعلي عالمان چې د سغدري ډلو سره تړاو لري داسې فتوی جاری کوي چې پکې د مذهبي لګکیو د خپلو کورونو نه د بیکوره کولو، د ښځو د حقونو د خپو لاندې کولو، د خلکو په اور کې د ژوندي سوځولو او د هغه خلکو د وجنې ویل کیږي چې سغدري ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا د اسلام استازیتوب نه کوي بلکې د هغه خلکو بد ذهنیت ښایي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د اسلام نوم کاروي او د انسانانو وینې تویي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې په اصل کې دغه سغدري ډلې او د دې مولان د اسلام د تعلیماتو ټیک پوها نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې چارواکي د شام په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي، ترکیې له شام سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. له بلې خوا ترکیې د شام د خاورې د جګړې له کبله د کډوالو د اوښتو هم اندېښمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
انقرې د کوردي ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیې ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پاوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدراعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي، نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پورې کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمه نه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکیې او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل اټکل کړی و. داود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نه شي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردي ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردي وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1974 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسان یې ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لاله مخکې په ترکیه کې استوګندي، د انقرې بله اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بیلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل
مره و مرین از از
زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې لماره او آزاز څخه تر حلبه پورې پراته ده ډیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حمله زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصره او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصره له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
د مشال همکار احمد تکل و سم رازو یوې بلې موضوع ته. له تیرو درې ورځو راهیسې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې طالب وسوالو د سیمو پولیسو پر سو پوستو بریدونه پیل کړي او په مسلسله توګه د دواړو غاړو ترمنځ انښتې روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې وسوالو د دغې ولسوالۍ نه امنیتي پوستې نیولې وې، خو په تازه انښتو کې ترې درې پوستې بیا نیول شوي او ګڼ وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تفصیل د مشال ریډیو بریال سید شاه سکیم را کوي.
په جلریز کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي او لا هم دواړه غاړې یو پر بل د درنو وسلو ډزې کوي. تر اوسه پورې په دغو نښتو کې د 500 تنو په شاوخوا کې طالب وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان دي. په دې سربیره د سیمه ییزو پولیسو غاړې ته هم مرګ ژوبلا اوښتې، خو سرتیری وایي له سقوط شویو 9 پوستو څخه یې 3 بیرته نیولې او تر هغو جګړه نه بس کوي تر څو چې ټول طالبان شړلي او پوستې نیولې نه وي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي تر اوسه پورې په دغو نښتو کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا 60 تنه نور ټپیان دي. په وژلو شویو وسلوالو کې 3 تنه د طالبانو سیمه ییز جنګي قومندانان هم شامل دي. خوګیانی وایي دا مهال عملیات په دې خاطر ورو ورو روان دي چا مو خلکو ته پکې کوم ځان زیان وانه وړي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکول چې ګواکې ولسوالۍ سقوط کیږي او ګڼ شمېر سیمه ییز پولیس پکې محاصره دي، خو سیمه ییز چارواکي دغه ټولې ادعاوې بې اساسه بولي. طالبانو تر اوسه پورې د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې په دغه سیمه کې د سرتیرو د یوې الوتکې د راغورځولو ادعاوې کولې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د چین کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت دریځ لرلو چې د پښتون مېشتو سیمو نه تیریدونکو لاره به په لومړي پړاو کې جوړول کیږي، خو ملت پالو سیاسي ګوندونو بیا وویل چې غربي لارې لپاره د نورو لارو په مقابل کې کمې پیسې مختص کړل شوې دي، نو ځکه حکومت د دې تفصیلات نه ورکوي. دوی دا هم وایي چې مشرقي لارې لپاره د چین حکومت سره د عربونو ډالرو معاهده شوي، خو غربي لارې لپاره په زاړو اسکیمونو کار شروع کړل شوی دی. په دې اړه زموږ د همکار ګل ایاز دا رپورټ اورو.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې کې د ملت پالو ګوندونو غړو ویل دي چې حکومت له هغه وادونه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړي وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو پر حکومت نیوکه کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سیمو څخه با تیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سینټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې په خوا رئیسی پرې کار روان وو. خو د تاج حیدر په خبره هغه سکیمونه د درنو گاډو لپاره نه دي. نوموړي زیاته کړه
فاټا هو گیا اور یہ مال بلوچستان ہو گیا
زموږ د کمیټې خواهش ده چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړ کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولې زموږ د کمیټې غړو حکومت ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پرازي او په څومره بوده کې به پوره کیږي په دې کې دا خبره هم مونږ کړی ده چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپے مختص کړی دي
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي خودل شوي عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال را سره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه
سٹینڈنگ کمیٹی کی او بیا دی ان ایچ سی دی دا روڈو د جوړول څخه محکمه دا هغه افسران دا و منل سم مجلس په نه دوکړي دی دا بیا کاریډور غلط بیان کی دروازه وی نه په دروازه غلط بیان باندې خو ریاست خل نه چلی یا په دا د بیا خاص کول د خاص دا کول اسن اکبر تاسو میډیا له تل دا مور کواسته دا نیوز مور کوي
سېنېټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی دا
تاسو یقین وکاستئ لس روپے مې دی شکی په دې بجټ او سی شرقی کاریڈور دی سی زو دا ورته انده د پنجاب کاریڈور سی دی دته تقریبا 300 ارب نو نزیات پیسې ایشکی نو وزیر اعظم او حسن اقبال د پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونو ختم کړي سیار بد خبره ومنل سم لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کړي نو څو په څې له ساتي دی ریاست له دی ملک له دی حکومت
بلخو د عوامي نشتګون غړي بشرا ګوهر هم د خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه پشا شوې دي بشرا ګوهر زیاته کړه
اغه نه پشا شوې ضرور دي خو چې زموږ پرشر په بل شوې دي نو سلګ ډیر الوکیشن ته ورکړي دي ویسټرن روټ ته پارا ا کافی نه دي او اغه داسې دي چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او ډیر پاره ډیر ضروری دي چې بیا نه دا ټول لیډرشپ اني پرایم منسٹر سره سره ځکه چې پرایم منسٹر
بشرا گوہر ویل چی غربی لارے کے ٹول زاڑس کی مون دی او مشرقی لارے لپارا چین سرا معاہدے شوی دی چی مالیت اربونو ڈالر دے خوب وفاقی وزیر احسان اقبال دغه تورونو پاڑا غونډی ته ویلی وو چی پا لمبلی پڑاو کے با غربی لارا جوڑول کی گی او دا با پا ترجیحی بنیادونو ترسره کی گی
زمونږ همکار ګل ایاز او اوس راځي یو بل موضوع ته د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د ترګری ضد یو عدالت د جماعت یو امام ته په خطبو کې د کرکې خورولو په تور د لسو کالو د قید سزا اورولې ده دا په داسې حال کې ده چې د ترګری ضد قومي اکشن پلان لاندې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او د هغو عناصرو پر ضد هم کاروایی کیږي چې په ټولنه کې کرکه او نفرت خوروي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج
د بهاولپور ښار نه 90 کیلومتر لرې پرته سیمه قائم پور کې د یو جماعت امام عبدالغنی ته د ترهګرۍ ضد عدالت جج د کرکې خورون کې تقریر په جرم کې د جمعې په ورځ لس کاله سلور میاشتې د بند او د ولک روپو د جرمانې سزا واوروله په دې اړه لمشال ریډیو سره خبرو کې د قائم پور تانه ایس ایچ او لیاقت علي وی چې سمود وړاندې عبدالغنی نومي مولا په خپل جماعت کې کرکې خورون کې تقریرونه کول په کومه چې دی ونیول شو لیاقت علي زیاته کړه
په هغه باندې دا مقدمه وا چې ناجایزه تقریر یې کړو او کرکه خورونکي تقریرونه یې کول او خلک یې راپارول نو په دې باندې دوه میاشتې مخکې مونږ هغه د بهاولپور قائمپور سیمې نه ونیو او عدالت ته مو وړاندې کړو او په دې باندې 10/15 مقدمه درج کړې شوې وه په کومه کې چې پرون عدالت دته د جرمانې او بند سزا وروله
یاد دي چې دې دوران نوموړي جج د قهرجنو کتابچو تقسیمولو متعلق د نورو څلورو مقدمو فیصله هم واوروله چې پکې محمد وقاص او رفیق احمد نومیت کسانو ته د دریو میاشتو د بند او 550,000 روپو د جرمانې سزا محمد زاید ته د 3.5 میاشتو د بند او طالب حسین ته د 3.5 میاشتو د بند او د 500,000 روپو د جرمانې سزا واوروله سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د امریکا په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان د جوهري او د روایتي وسلو پر تلیز جاج اخستل شوې دي. لیکوال داس درې وجې په ګوته کوي چې پاکستان یې دې ته اړ کړي چې د وسلو پر روایتي مقابله کې برخه واخلي. نور تفصیل له عبدالحی کاکړ نورو.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال احسن بټ په سر کې د پاکستان د جوهري وسلو د پروګرام د پخوانی مشر لیفټننت جنرال خالد قدوایی د هغو خبرو حواله ورکوي چې نوموړي د روان کال په پایل کې د امریکا د پالیسی جوړونکو غونډې ته کړې وه. خالد قدوایی ویلي وو چې د پاکستان او هند د جوهري هیوادونو جوړېدو وروسته په جنوبي ایشیا کې د روایتي جګړې امکان له منځه تللی دی. نوموړي زیاته کړې وه چې د دواړو ملکونو مشران باید اوس زیاته سرمایه د خپلو اولسونو په خیر شګړې ولګوي. خو لیکوال پوښتنه راپور ته کوي چې که د خالد قدوایی د خبرو مطابق پاکستان د هند له اشغال خوندي سوی وي، نو بیا ولي پاکستان د روایتي وسلو جوړولو عمل ورو نه کړي او دغه پیسې د خپل اولس په ګټو ولګوي. خو حسن بټ زیاتوي داسې درې وجې دي چې د دې هیواد جوهري وسلې ناکامه سوي چې دغه هیواد د روایتي وسلو له منډو څخه راوګرځوي. لومړۍ وجه دا یادوي چې ایټم بم یوازې ځینې مخصوصه خطرې له منځه وړلای سي، خو دوی د نورو خطرو مخنیوي نشي کولای. د ده په خبره د مثال په توګه که په یو هیواد لکه پاکستان پکې دننه یاغي وسلوالې ډلې فعال وي، نو د ده په خبره په داسې حال کې ضروری ده چې دغه هیواد پر خپله روایتي دفاع زیات خرڅ وکړي. آسان بټ دومه وجه دا یادوي چې یو هیواد نشي کولای د خپلې دفاع په برخه کې ټوله تکیه پر جوهري وسلو وکړي، او هغه هم په هغه حالت کې چې مخالفین هم جوهري وسلې لري. د لیکوال په وینا درې موجه دا ده چې د روایتي وسلو په جوړولو کې یو کردار هم د دې هیواد د فوج ګټو ته د بیا کتنې دی. د ده په خبره تر څو د پاکستان فوج کشمیر خپل نه بیلودونکې برخه ګڼي، تر هغو پورې به دغه هیواد د روایتي وسلو مقابله جاري ساتي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په یو اداریه کې د دې ملک په کراچۍ کې د ګرمۍ پر راغلي سخت سپا بحث کړی دی. د ګرمۍ دې سپې تر 1200 زیات کسان وبجري دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پورېوال کاکړ نورو.
ډان ورسپانې لیکي په کراچۍ کې د ګرمۍ د وژون کې سپې یو اونۍ وسوه، او وزیر اعظم نواز شریف اله اوس فکر وکړ چې دی باید په یو لنډ سفر هلته ورسي. ادارې لیکي چې د نواز شریف دا سفر بس هم دومره و چې د سند له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو له غړو سره یې ولیدل او وروسته بیرته نیغ په نیغه هوایي ډګر ته ولاړې. د ادارې په لیکنه نواز شریف که څه هم د ګرمۍ له امله له ځپل سوو کورنیو سره د غمرازۍ څرګندونه وکړه، خو دومره وخت ورسره نه و چې په روغتون کې داخلو ګرمۍ وهلو ته ورسي. د وزیر اعظم نواز شریف لتلو وروسته داسې رپورټونه راغلو چې یو کمیټې جوړه شوې ده، کومه چې به د دې معلومولو لپاره پلټنې کوي چې د ګرمۍ د راغلي څپې پر مهال کوم حکومتي ادارو غفلت کړو. د ادارې په لیکنه د ګرمۍ له کبله د رامنځته شوې دې ټولې مسلې پر مهال د پاکستان مرکزي حکومت دا دریځ خپل کړی و چې د سند حکومت خپلې ذمواری په سمه توګه نه دي پوره کړې. ډان رسپانه زیاتوي چې دا هر څه پر خپل ځای، خو د ګرمۍ دې شدیدې څپې ته په کتو د نواز شریف او د هغه د حکومت غبرګون داسې نه و لکه څنګه چې پکارو. اداریه لیکي چې لومړی خو یې د ګرمۍ له کبله د وژل سوو د ذمواری په لړ کې د سند له حکومت سره د تورونو په لړۍ کې برخه واخیسته، او بل یې له هغه وروسته کراچۍ ته سفر بیخي لنډ کړ چې مناسب نه و. ورسپانه لیکي چې د نواز شریف دی لنډ سفر دا په ډاګه کړه چې ګواکې کراچۍ یو داسې ښار دی چې هیڅوک هغه سې پام نه ورته کوي لکه څنګه چې پکار دی. ادارې د سند وزیر اعلی سید قایم علی شاه ته هم اشاره کړې ده، او لیکي چې نوموړي پر دې سربیره لاړکانې ته خپل سفر ونه ځنډاوي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمیر پورته روان و. ادارې په پای کې لیکي چې د جوړې کړې کمیټې پلټنې به په داسې وخت کې څه ګټې ولري چې حکومتونه په دې لټه کې دي چې خپل نوم یې بد نه سي. د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پښتو فلمونو پوهان وایي چې په فلم جوړولو کې جدید ټکنالوژي نه کار اخیستلو سره به د پښتو د فلمونو معیار هم ښه شي، خو له بده مرغه اوس هم د 500 کالو زړې کیمرې کارول کیږي او دغه فلمونو ایډیټنګ هم په سمه توګه نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پښتو فلمونو ډایرکټر لیکد علی خان مشال ریډیو ته وی چې وس هم ځینې ډایرکټران او ایډیټران هغه د 500 کالو زړه طریقه کاروي او د زړو کیمرو په ذریعه فلم بندي کوي او د کینچو په ذریعه ایډیټینګ کوي. د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وی چې پخوانو ډایرکټرانو او موسیقارانو او نور هنرمندانو به د یو فلم جوړولو لپاره ډیر مهنت کولو او پس له هغې به یو خوندور فلم جوړ شو. ملک اسف الله وایي
هغه خلک چې کومونو هغه هیري وی هیري دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناست او بیا به هغې باندې کہانی هغې ولیکله او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای دې وبخي امیر غلام صادق د دې تر جوړونکي چې کوم رفیق شینواری وو دی باندې به کېناست او په دې باندې به سچویشن مطابق به دې غاني ولیکلې او بیا به هغه شاعر ناست او هغه موسیقار ته به دا غیر هغه خولو په هغه تل باندې بچ دي هغه غانه چې جوړه وکا او بیا به هغه غانه چې کوم دې عوامو تراغا 70 71 19 تر دې وخت پورې اوس هم چې هغه غاني ولګي نو استاد په مازغو باندې استاد په ځل باندې یو لسو منټو د سوچ تاري چې خو دا به څنګه خلکو چې یاره دا موسیقي جوړه کړې ده.
بلپلو د پښتو لومړی ایچ ڈی فلم جوړونکي محمد ارشد خان مشال ریډیو ته وی چې نوی مشینری یا اوزار ډیر ګران دي او د پښتو فلمونو دومره بودیجه نه وی نو ځکه اکثر ډایرکټران لدې ډډک کوي. د نوموړي په وینا چې د نوی ټکنالوژي کارول د فلم د کامیابی سبب ګرځي دی شي.
ایچ ڈی چې ګم دی نن سبا زمانه د کیمرو لیټیسټ ټکنالوژي دا کم باندې چې نن سبا په انډیا کې په هالیوډ کې فلمونه جوړيږي. زم په پښتو په تاریخ کې فرسٹ ٹائم مونگا دا کیمرہ استعمال کرا اور مونگا بدی باندے فلم جوڑ کو اصل کے ایچ ڈی ایڈیٹنگ اور دی پوسٹ پروڈکشن ورک چھ کبھی اگر دیر زیاد گران وی مطلب دی کمپیوٹرز دی ایکویپمنٹس دی باندے کار کول دیر گران وی.
دا پختو فلموں نو دا ڈائریکٹران وینا دا کچرے حکومت تدوی پا جدید ٹیکنالوجی کی مرست وکڑی نو دی با ہم دا نڑی سرا پا فلمی سنت کی اوگ پوگ تک اوکڑی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مل دا زمان دا چی خوشحال پمر پردیو پل دا زمان دا سی از غیب دا دنیا دا ہر نظر نوما کجوار گر نوما نربا دا ملی دا دنیا نلا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار شاهین بنیرینا لنډ خبرونه اورو.
ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. نوموړي دا خبرې نن په پېښور کې د خبریالانو سره کړې دي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وین خبرداري ورکړې چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بند نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکیچ لا زیات شي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل دې ګړندی کړي. شي دا غوښتنه په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو په یوه جرګه کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو دړکه ورکړې که چېرې حکومت د صحت د نوي قانون په اړه د ډاکټرانو غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج به لاس پورې کوي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایې وګټي. د افغانستان د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ناپیژندل شوو کسانو نن سهار د دریو جنو زده کوونکو په مخ تیزاب پاشلی دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف دا خبره تیره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. دا یونان وزیر اعظم یو ځل بیا په خلکو غږ کړی چې د جولای په 15 په پلان شوی ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. او په مصر کې له اسلامي دولت وسطوالې ډلې سره یوې ملګرې ډلې د اسرایلو په جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نه اوریدل. هم پر دې ځای د مشال ریډیو خبرونې پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد شاهین بنیری او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه په خیر. اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونو کې س تکنیکی مسله راغلی ده. مونږ کوشش کوو چې دا هوار کو تاسو کولای شئ په دې سپو څنګه موران دی ریډیو واوري. زمون لاړه خې د خدای په امان او په خیر.